السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استنبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجیه کول، په داسې حال کې چې د خپل خواه نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښود. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وثیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استنبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استنبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللې او د اسرائیلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران د یو پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویبپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې یوه لزره ټولی نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرح جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. د تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استنبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دوه ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو؟ ما داسې پاکستانیانو غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابل کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه وه.
ټیک، یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګري ډېر زیانمن کړي.
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هېواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ، هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولو ما د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنګسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ترکیه په استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د دریم پړاو خبرې بې پایله پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلن پایله وه. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استنبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړی په بشپړ ډول بندې شوې او د خبرو بل پړاو نشته. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول کې د طالبو پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بی پایلې پای ته رسیدو په اړه په خپل وضاحت کې ویلي، د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ چلند پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو آنلاین خبری کنفرانس کې ویل، طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړی و چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې له عملي غوښتنو سره به خبرو ته کښېني. خو د هغه د ادعا له مخې پاکستاني لوري د خبرو پر مهال د خپل امنیت په اړه ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کول. نوموړي وویل،
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو، ما داسې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان دننه امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حال داسې د افغانستان د توان خبره نه وه او خپل به هېڅ ډول امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته ژمن نه و، ځکه خبرو نتیجه ورنه کړه.
خو زبیح الله مجاهد ویل، دوی د سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو دوام ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویل چې تحریک طالبانی پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2018 کلونو ترمنځ د پاکستان د پوځ له لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرښې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې دننه له کلونو راهیسې ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړې. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي، استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندي شوي او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوس ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره اوربند د پاکستان له لوري پر ځای وي تر هغو چې د افغان لوري لخوا بریدونه نه وي شوي. نوموړي ادعا کړې چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلې هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کېږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کنفرانس کې یو وار بیا ډاډ ورکړ او ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بولي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 ناوخته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکسپانه لیکلی وو، افغانستان مسؤلیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول په اړه خپلې اوږدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژه یې اخیستي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر پګم اومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پای ته رسېدو وروسته یو شمېر افغانان په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چینو ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کرښه هر ډول نامنی رامنځته کول به د دواړو لوریو ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي، نو له دواړو خواوو مې خواستم دا دی د یو وګړي په توګه باندې چې بیرته خبرو ته کینی، ځکه ټول مسایل چې دی هغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټه نه دی او په جنگ کې هیڅ ګټه نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی، نو چې بیا کینی نو ښه خبره دا ده چې د اوسنه دی خبرې اترې وکړي او دغه موضوع د خبرو اترو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وخت پی ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیان ووژل شول او نږدې 4500 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 30 عسکر وژل کېدل او 29 نور ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي له امله د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیانګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان او پاکستان ترمنز د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ او عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې دا سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې که مارکیټ ته ارزش او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لورې غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوری نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او مڼو یوه محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپله میوه یو خو زموږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بعضې اموال انتقالوو، هندوستان ته چې هغه وچې ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دی چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بعضې د کمپنیو سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سږ کال په وخت کې د کال دپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دې ته خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راواستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي آسیا بازارونه دي، اوس زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقمونه دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، موږ هغو ته صادرات کړو، د هغه ځای بیا زموږ صادرات هغه د جنوبي آسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونځ لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنې رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو لسو کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیدي. خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامیږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر و. خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارد ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاص کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایي کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایي شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایس سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. کډوال هم وایي چې زور زیاتی ورسره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
یو افغان چې لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وایي پولیسو څو ورځې مخکې ونیوه او په جی کیم کې تر شپږ ورځني توقیف وروسته یې بیرته خوشې کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې په جی کیم کې د توقیف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وایي پولیسو زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته جی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقیف وم. هلته کډوالو وضعیت ډیر ناوړه و. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. زه مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عاجلی ویزې ترلاسه کړم او د ریپورت لګواښ وژغورل شم. دی وایي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو له امله په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خورد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بعدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. دغو دواړو سازمانونو پرون د نومبر په اوومه په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر له شپږویشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولیزه توګه 10,438 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تېرې اونۍ په پرتله 100% لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,000 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله 146% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېری د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 30% نور د پیوار کارت لرونکي دي چې ډېری په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو، نیول او توقیف په کچه مستقیم اغېز کړی. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 3,000 څخه ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې راپور کې راغلي چې دغه راز د روان 2015 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمېر 1,229 کسانو ته ورسېد. د دې تر څنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې دغلته د افغانانو په وضعیت هم اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې د جنورۍ په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اپریل کې د ای سی سی کارت لرونکو په جولای کې د پی آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بی ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه سازمانونه مدنی او د بشری حقوقو فعالان خبريالان هنرمندان د خزو د حقوقو فعالانی او نور زیانمنون کې کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتو په هدف خپل وطن پریښه. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په روسي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د یوې پیړۍ په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. دا چې دا موزیم څومره لرغونی دی تفصیل له احمد شي براور.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الکبیر د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرامونه ښکاري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 100,000 لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې راورسیږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واوري چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځانګړی ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبې ډېرې شوې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې خپله د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېری اوسیدونکي په دې ناروغۍ اخته شوي. هلته روغتیایي چارواکي هم دا پېښې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خو بیا چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم شکر دی.
وایي دا څو ورځې یې ډېره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبې اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکي بسمینې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډینګو میسج چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډېر خراب ولو. تبې نیولو ما د ځان درد مې ولو.
د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکي لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغي اخته شوي دي.
زموږ خپل په کورنۍ کې هم زموږ یو دوه غړي په ډینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلي کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې موږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
ډینګي تبه یا ژورته به یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي اوان پزینو مواردو کې د تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر اختیار رئیس مولوی امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې د ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالۍ یې نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته دی، اتیا اتیا پرې کسان اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پای کې یو په زړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به په دغه سیمه کې د نجونو ولور 4 لک او ډېر لګښتونه به نه کېږي. د دې پریکړې په اړه پام وکړئ، له خوسته د نجیب الله الوخیل راپورت.
د خوست د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یوه قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کېږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلی وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبري مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو دپاره هېڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4 لک ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی، لښوانه که نه مام نه جوړ شوی. اوس واخې مونږ لاس دولس خویاندې په دې ولور او دښولې.
د صبري اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبري یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطه او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 8 لک 10 لک 12 لک حتی 13 لک تم رسیږي.
د صبري فعال ځوانان هم د ولور نوې پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یې وکتل شي باید عملي کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي سیف الرحمن مظلوم یار وویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دغه وروستۍ پریکړه ډېره بهترینه پریکړه وه، دغه د ځوانانو دپاره خصوصا دغه د خویندو دپاره چې په کورونو کې ناست دي ډېره ګټوره ده. له ټول ولس نه مداخله دا غوښتنه ده چې دغه پریکړې ته نوی ولری او دغه پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خو د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کاوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډیر ولور واخلي، او تر څنګ ځینې نور ناسم رواجونه هم وو چې دا پیټې ورسره نور هم درندېده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه، مخکې آن تر 15 لسو 12 لسو 10 لسو 2 لکو پورې اخله کېدلو، او بغیر د دینه باسي کاکوټو جوړول وو نه 2.5 3 لک روپۍ په یوه کوټانی مصرف کېدلو، او دغه سي مونږ د بازي ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسلور 15 لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و. نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشوله، او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جوړ نه وی.
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو ځلې د ولبار لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لورې د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولبار په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پرېکړه یوازې خبره پاتې کېږي او که تر یې وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.